محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، که مونږ یو بني آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبه ورځ 1443 لمریز کال د وری د میاشتې 12مه د 1445 قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 6مه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 13مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به پر رفح باندې له حمله سره د فرانسې، مصر او اردن مخالفت او په غزه کې له اوربند څخه ملاتړ تر انوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هیلې رڼا پروګرام ته غوږ شئ، وروسته به هم یو مناجات واورئ، او په پای کې به هم د معارفو په اړه یو مطلب ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. آسیا او آرام سمندر په هاکی لوبو کې د ایرانی نجونو اتلولي. د افغانستان د هوایی حریم د سرغړونې په تړاو پر امریکا د طالبانو نیوکه. په غزه کې د وروستیو مرګ ژوبلو او زیانونو عمومي شمیرې. او د سوریې په حلب ښار کې د چاودنې له امله څلوېښتو کسانو ته اوښتې مرګ ژوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي جمهوریت د ورځې په مناسبت په تهران کې د ایران تر ټولو لوی بیرغ ورپول شو. نن یک شنبه د وری د میاشتې 12مه د ایران د اسلامي جمهوریت ورځ ده. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د اسلامي انقلاب له سترې بریا وروسته د 1450 هجري لمریز کال د اوری په میاشت کې په ټول ایران کې د اسلامي جمهوریت ټول پښتنه تر سره شو. د دغه ټول پښتنې د پایلو له مخې چې د 1450 کال د اوری میاشتې په 12مه نیټه اعلان شوه، په ټول پښتنه کې له 98% څخه زیاتو کسانو د اسلامي جمهوریت له جوړېدو سره موافقه وکړه. په همدې مناسبت دوري میاشتې 12مه د ایران په کالندار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ورځې په نوم نومول شوې ده. په همدې حال کې دوري میاشتې له 12مې او د اسلامي جمهوریت له ورځې سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د بیرغ د درناوي لسمه غونډه د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو او د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په شتون سره د تهران په عباس آباد کلتوري او ګرځندوی سیمه کې ترسره شوه. د ایران اسلامي جمهوریت د بیرغ د درناوي مراسم د ایران د اسلامي جمهوریت د کلیزي په مناسبت د دغه هیواد یوازینی رسمي مراسم دي چې په کې د دغه هیواد تر ټولو لوړ او دروند بیرغ د 150 مترو په لوړوالي، 300 کیلوګرام وزن، د 22 په 46 مترو په ابعادو چې له 1024 مربع مترو سره مساوي دی رپول کیږي. د ایران پریس خبری آژانس خبر لمخې د ایران د کلتوري میراثونو لاسي صنایعو او ګرځندوی وزیر سید عزت الله زرغامی په دې خبرې سره چې بیرغ د هویت نښه ده او ایران د مختلفو قومونو، قبایلو او اقلیتونو یو هیواد دی چې په ښه توګه سره ژوند کوي، وویل د ایران د اسلامي جمهوریت بیرغ د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو لپاره د یووالي او وحدت عامل دی. ایرانی نجونو د آسیا او آرام سمندر پر واورو د هاکی لوبی اتلولی و گتلا. پارس ټوډی خبر لمخی د ایران د خزو پا واورو باندی د هاکی ملی تیم پا اقتدار سره د آسیا او اقیانوسیا د یخ هاکی د سیالی و اتلولی گتلی ده. د ایران د خزو د یخ هاکی ملی تیم پرون شنبه د آسیا د او اوقیانوسیا د یخ هاکی د سیالیو په فاینل کې فلیپین ته د 0-4 په ماتې ورکولو سره د آسیا او اوقیانوسیا د یخ هاکی سیالیو اتل شو. په دغه سیالیو کې ایرانی نجونو د آسیا او اوقیانوسیا د یخ هاکی په سیالیو کې په خپل دویم ځل ګډون سره اماراتو، قرغزستان، هندوستان او فلیپین ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د قرغزستان په مرکز بشکک کې ترسره شوې دي. د ایران د خزو د یخ هاکی ملي لوبډلې تیر کال هم د آسیا او آرام سمندر د یخ هاکی په سیالیو کې په لومړي ځل ګډون کړی و چې دویم مقام یې ترلاسه کړی و. طالبانو په امریکا د افغانستان له هوایي حریم څخه د سرغړونې له امله نیوکه وکړه. زموږ د خبریال د خبر له مخې د افغان طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په کندهار او نیمروز ولایتونو کې ګزمې کوي. زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په ځلونو په افغانستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د غیر قانوني شتون په اړه اعتراض کړی دی. د افغان حکومت د طالبانو ویان زیاته کړې چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د ګاونډیو هیوادونو له اسمانه الوتنې کوي او افغانستان ته راځي. د افغان طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې هم ویلي و چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې له پاکستانه د افغانستان هوایي حریم ته ننوتې دي. د ترکیې پولیسو په یوه لاری کې پټ شوي 40 افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون د هغو 40 افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي توکو په یوه بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په ماسې ښار کې پولیسو ویلي چې د بار وړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني بهیر وروسته به له ترکیې وایستل شي. د ترکیې پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 18 او 25 کلونو ترمنځ دي له اغرې ښار څخه بل ښار استنبول ته روان وو. په غزه کې له 115 ورځو وروسته د جګړې د تلفاتو او زیانونو عمومي شمیرې اعلان شوې. پارس ټوډی ویلي چې په غزې تړنګه کې د فلسطین حکومت د اطلاعاتو دفتر په غزه کې د جګړې په 115 ورځ د تلفاتو او زیانونو د عمومي احصایې په اړه یو راپور وړاندې کړی دی. د جګړې د تلفاتو او زیانونو لنډیز په دې ډول دی: ساینوستي رژیم په غزې تړنګه کې 2,838 جنایتونه او وژنې ترسره کړې دي چې له دې ډلې 9,600 تنه شهیدان او ورک شوي، 2,600 شهیدان روغتونونو ته انتقال شوي، 3,000 ډیر کسان لا هم خاورو لاندې لا درکه دي. په شهیدانو کې 4,350 تنه ماشومان دي. له دې ډلې 28 ماشومان د لوږې له امله په شهادت رسیدلي. په شهیدانو کې 9,460 ښځې دي. 3,460 تنه طبي کارکوونکي هم د شهیدانو په ډله کې دي او د ژغورنې او مرستو رسولو 8,000 تنه غړي هم شهیدان شوي. 1,046 خبریالان په شهیدانو کې دي. 15,092 کسان هم ټپیان شوي دي. د دې جګړې د ټولو قربانیانو 83% ښځې او ماشومان جوړوي. 1,000 ماشومانو یا یو یا هم دواړه مور او پلار له لاسه ورکړي دي. د سرطان 1,000 ناروغان له مړینې سره لاس او ګریوان دي چې عاجلې درملنې ته اړتیا لري. له دې سره د غزې تړانګې 2,000,000 اوسېدونکي هم بې ځایه شوي. 1,086 دولتي مرکزونه ویجاړ شوي. 100 ښوونځي او پوهنتونونه په بشپړه توګه له منځه تللي او 220 جوماتونه هم په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. او د سوریې په حلب ښار کې د 14 له امله شاوخوا 40 تنو ته مرګ شو بل اوختې. د سوریې په حلب ښار کې د موټر بم په 14 کې 8 تنه وژل شوي او تر 150 زیات نور هم ټپیان دي. د اسنا خبر اژانس د خبر له مخې د سوریې د حلب ښار په شمال کې د عزاز په ښارګوټي کې چې د ترکیې په ملاتړ د ترهګرو تر کنټرول لاندې دی د موټر بم 14 شوې ده. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر شوي. بل خبر دا چې ساینوسي رژیم نن سهار د سوریې د سویل د درعا په لویدیځ کې د هاوز ال یرموک سیمه هم پناه کړه. د تیرې پنجشنبه په ورځ ساینوسي رژیم د دمشق په څنډه کې د سیدې زینب په سیمه کې د استوګنې یوه ودانۍ پناه کړه چې له امله یې یو شمېر ملکیان هم ژوبل شول. او په تیرو میاشتو کې او د غزې د جګړې له پیله د ساینسټانو لخوا په غزه کې د فلسطیني ملکي وګړو د نیول کېدو د انځورونو خپرېدل په نړیوالو رسنیو کې ډېر انعکاس درلود. د خبرونو پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدمونو اوردونکو بیا هم تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د پر رفح باندې له حملې سره د فرانسې، مصر او اردن مخالفت او په غزه کې له اوربند څخه ملاتړ. د مصر، اردن او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې د غزې د جګړې د وروستیو بدلونونو او په غزه کې د اوربند لپاره د سلام مشورو په تړاو جوړه شوه. په دې ناسته کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر شامح شکري، د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفان سژورنی د غزې تړانګې د جګړې د پایلو په اړه خبرې وکړې. د مصر، اردن او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې د غزې په تړنګ کې د دایمي اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه وکړه او پر رفح باندې له هر ډول پوځي برید سره چې 1.5 میلیونه فلسطینی کډوالو پکې پناه وړي خپل مخالفت اعلان کړ. هغوی د ټولو بریدونو او تیریو په غندلو سره په غزه کې د بشري حالاتو او قحطۍ او د روغتیایي نظام د نسکورېدو د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ او د فلسطیني ملت د جبري بې ځایه کولو او له هر ډول هڅې سره یې پر خپل مخالفت ټینګار وکړ. د مصر، اردن او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له هغې ډلې د 1948 سرحدونو پر بنسټ د یو خپلواک، یو موټی او د ژوند وړ فلسطینی دولت پر جوړېدو هم ټینګار وکړ. د غزې د وضعیت په اړه د اشغال شوي فلسطین د ګاونډیانو په توګه د مصر او اردن ترڅنګ د اروپایي ټولنې د دویم مهم هیواد په توګه د فرانسې د دریځ اعلان او د غزې په سویل کې پر رفح له برید سره پر مخالفت د دوی ټینګار او د غزې په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه په دې برخه کې په یو ډول د نړیوالې غوښتنې انعکاس دی. په دې حال کې چې په غزې کې جګړه د شپږمې میاشتې پای ته رسیږي، مګر د صهیونیستي رژیم مشران په تېره بیا بنیامین نتنیاهو لا هم پر خپل جنګي دریځ ټینګار کوي او حتی د اوربند خبرو اترو د ګډوډولو لپاره هڅه کوي تر څو په هره ممکنه لاره خپل هدف، یعنی د فلسطین د مقاومتي ډلو په ځانګړې توګه د حماس له منځه وړلو ته ورسیږي. اسرائیلو د خپل مهم لاتړې په توګه د امریکا په شین څراغ سره، چې په تیرو څو میاشتو کې یې له تل ابیب سره پراخې سیاسي، اقتصادي، پوځي او وسلې مرستې کړې دي چې په ښکاره د غزې د اوسیدونکو په نسل وژنې کې لاس هم لري، د فلسطینیانو پر وړاندې د هرې ورځې محاصرې او سختو هوایي، ځمکني او سمندري بریدونو ترڅنګ حتی د غزې د خلکو تر ټولو اساسي بشري حقونو ته هم درناوی نه کوي. د دې بشري ضد چلند یو اړخ په قصدي دوکا په لوګه کې د غزې د خلکو ساتل دي. تر دې وړاندې د غزې د نفوسو څلورمه برخه له لوګې او قحطۍ سره مخ وه، مګر اوس دغه حالت ډیر خراب شوی او ډیرې ماشومان د لوګې له امله په شهادت رسیږي. د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو خبرداری ورکړی چې ښایي راتلونکي میلادي میاشت د غزې په شمال کې سخته قحطي رامنځته شي او د جولای تر میاشتې پورې به د غزې نورو برخو ته هم وغځېږي. په دې لړ کې د فلسطین د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې، یعنی آنروا، په غزې کې د قحطۍ په هکله په خبرداری سره غزې تړانګې ته د بشر دوستانه مرستو د رسیدو په تړاو پر صهیونیستي رژیم د فشار راوړلو لپاره د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم د اجرا غوښتنه وکړه. له دې سره په غزه کې د جنګ د دوام لپاره د صهیونیستي رژیم د مشرانو ټینګار ته په پام سره دا د نړیوالې ټولنې او همدارنګه د دغه رژیم د متحدینو او شریکانو په تیر بیا د امریکا دند او مسولیت دی چې د عدالت د نړیوالې محکمې د فیصلې د منلو لپاره پر تل ابیب باندې فشار راوړي تر څو د غزې خلک له اوسني ناورینونکي او ناوړه وضعیت څخه وژغورل شي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوردونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاست وایو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو له دې وروسته زموږ پروګرامونه هم تاسو ته نشریږي. د هیلې رڼا پروګرام یو نوې برخه به واورئ او همدارنګه وروسته به یو مناجات ته غوږ شئ او په پای کې به هم د معارفو په تړاو یو مطلب واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ www.parsre.ir/ps چې په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه اورېدلی لوستلی شئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی خدای سپارو.
د رڼا هیله عزتمن اوریدونکو د رڼا هیله یا د هیلې د رڼا لخبرونې سره اوسم بیا زه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دغه برخه کې چې د روان لړۍ ورستۍ برخه ده، تاسو عزیزانو ته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف د نړیوال حکومت د جوړېدو او د هغه د ځانګړنو په هکله معلومات درکوو. هیله ده چې تاسو د توجه وړ وګرځي.
خوګو دوستانو، په نړۍ باندې د فاسدو او ظالمو قدرتونو د ولکې له ختمېدو وروسته حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لخوا د الهي وعدې د پوره کېدو وخت رسیږي او د نړۍ د ټولو خلکو د دنیوي او اخروی نیکمرغۍ لپاره یو نړیوال عدالت پال حکومت جوړیږي. هم هغه وعده چې متعال خدای پکې له خپلو صالحو او غوره بندگانو څخه د ځمکې د وارثانو په توګه یادونه کوي. دا ښکاره خبره ده چې په ټولې نړۍ کې د اسلام د ځلانده او ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه مهدوي حکومت رامنځته کېده یوه ډېره ستونزمنه چاره ده چې د متعال خدای له مدده پرته او د خداوند متعال د ولی او د مخلصو بندگانو له هلو زلو ما سوا ممکنه نه ده. حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تر ټولو مهم ماموریت چې په مختلفو ډګرونو کې د هغوی دریځ څرګندوي د اسلام د پاک دین د ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه پراخ بنسټه او نړیوال حکومت جوړېده ده. د اسلام مبارک دین د کمال په لور هدایتونکی او له ټولو آسماني دینونو څخه زیاته بشپړه دین دی. داسې دین چې متعال خدای د بشریت د هدایت او هر اړخیز سعادت په هدف د هغه د نړیوالې ولکې زیر ورکړی دی. د توبې سورې په 33 آیت کې خداوند متعال فرمایي د هم هغه ذات چې خپل پیغمبر یې له هدایت او حق دین سره ولېږه چې هغه یعنی دین په نورو دینونو بریالی وګرځوي که څه هم د مشرکانو خوښ نه وي. دا اسلام تعلیمات یو بشپړ پروګرام دی چې د انسانانو شخصي او ټولنیز ژوند د آرامښت، هوساینې او نیکمرغۍ په لور هدایتوي. دا بدلونونه هم هغه دي چې په روایتونو کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت په حق لا راغلی دي.
د اسلام مبارک دین د انسان وده او کمال هم په مادی او هم په معنوي ډګرونو کې په نظر کې نیولې. غیر الهی او مادی فلسفه مکتبونه یوازې د خلکو مادی اړتیاو ته اهمیت ورکوي، حال دا چې د مادی اړتیاو په تامینولو کې هم پاتې راغلي دي. د غربي فلسفي مکاتب چې ورته زیات تبلیغات هم کیږي، انسان داسې یو موجود ګڼي چې باید یوازې د هغه خوراک، جامع او شهواني ګروهانو ته پاملرنه وشي. د دغو تنگ نظر و هدفونو د پوره کېدو لپاره د غربیانو طرح په اقتصادي ډګر کې د تبعیض، پرګنیز واټن او بېوزلۍ زیاتوالی شوی ده. د غربیانو د دغو فلسفي مکتبونو د عملي کېدو په نتیجه کې ټولنیز ناخوالې، فساد او فحشا هم زیاته شوې ده. دې ته په کتو سره د ظهور له نږدې کېدو سره انسان نور له دغو فلسفي مکتبونو، ناکامو تجربو، بېوزلۍ او فساد څخه ستړي کېږي او د یوه داسې کس انتظار باسي چې له دغه شان خواشینوونکي حالت نه یې وژغوري. حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په خپل ظهور سره په ټولنې باندې معنویت واکمن کوي او د انسانانو زړونو ته په الهي نور سره ځلا بخشي. خلق د دې پر ځای چې مادیات او شهوات د خپل ژوندانه بنیاد وګرځوي، الهي او انساني ارزښتونو ته زیات توجه کوي او خپل ژوند له پیلېدو او ګناهونو څخه پاکوي. په ټولنه کې له نورو سره یې ورورولي، آرامښت او خوشحالي د دغه روحي بدلون پایلې دي.
ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت یو تر ټولو مهمه ځانګړنه په خلکو کې د عدالت پراختیا ده. په داسې ډول چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل یو مشهور حدیث کې فرمایي، لا قیامت مخکې زما له اهل بیت علیهم السلام څخه یو کس حکومت رسیږي چې نوم یې له ما سره یو شان دی او مزکا لا عدل او انصاف دکوي، لکه څنګه چې به ل ظلم او زیاتی څخه دک شوی وي. حضرت صاحب الزمان علیه السلام په مختلفو ډګرونو کې عدالت په زمکه باندې واکمنوي. دوی د کسب او کار زمينه تر ټولو لپاره په یو شان برابروي او په دې ډول هر یو کس د خپل زیار، کوشش او مسلک سره سم عاید ترلاسه کوي او توپیر او بې انصافي له منځه ځي. همدارنګه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي، کله چې د اهل بیت القائم پاڅون وکړي، بیت المال په خلکو کې په یو شان او عدالت سره تقسیموي. دې ته په کتو سره په مهدوي ټولنه کې یې بېوزلي له منځه ځي او لوی سرمایه داران او شتمن خلک د ځان د خودلو او بې انصافي فرصت نه پیدا کوي. په ټولنه کې د مال او متنال د غونډولو او د فخر کولو فرهنګ خپل ځای له نورو سره د مرستو کولو او د بخنې فرهنګ ته ورکوي او خلک د مادیاتو پر ځای معنویاتو ته لومړیتوب ورکوي. قضایي دوسیې په عدل او انصاف سره فیصله کیږي او د نساء د مبارکې سورې اته پنځوسم آیت باندې پورا پورا عمل کیږي، لکه چې خداوند متعال فرمایي، بېشکه الله تاسو ته د دې حکم درکوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ او دا چې کله تاسو د خلکو په مینس کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ. بشکه الله تاسو ته ډیر خو نصیحت کوي. بشکه الله خو اوریدونکو خو لیدونکو دی.
عزتمنو دوستانو، د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال د مځکې د ودانېدو او د خلکو د هوساینې په اکله زیات حدیثونه نقل شوي دي. په دې هکله د قرآن مجید د اعراف د مبارکې سورې په شپږ نویم آیت کې متعال خدای داسې فرمایي: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. او کچیری د کلیو او خارونو اوسیدونکو ایمان راوړي او پرهیزګاره شیبی وای نو موږ به خامخا په دوی باندې له آسمان او مځکې نه برکتونه پرانستلی وای، او لیکن دوی تکذیب وکړ نو موږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول. په دې خاطر په مهدوي ټولنه کې انسانان د متعال خدای د رضایت او معنوي کمال ته په لټه کې دي، او متعال خدای هم د خلکو د هوساینې او له زیاتو نعمتونو څخه د هغوی د برخمنېدو زمینه برابروي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم دې مسلې ته اشاره کوي او فرمایي: د هغه په زمانه کې، یعنی د حضرت امام مهدی په زمانه کې، خلک داسې نعمتونو ته لاسرسی پیدا کوي چې له هغه مخکې هیچ چا ورته لاسرسی موندلی نه دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم په دې اړه داسې فرمایي: د حضرت مهدی عجل الله د حکومت پر مهال د مځکې پر مخ هیڅ سوبران ځای نه پاتې کیږي مګر دا چې ودان شي. دې ته په کتو سره په آخر زمانه زمانه کې خلک د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف په حکیمانه رهبری سره د بشریت لرغونې هیلې ته رسیږي، هغه هیله چې پکې له زیاتو نعمتونو برخمنتیا، هوساینه، مساوات، برابری او د تبعیض له منځه تلل پکې شامل دي.
خوږو دوستانو، هوساینه او شتمنی له امنیت پرته نشي برابرېدلې. د مهدوي حکومت یوه بله ځانګړنه هم په ټولنې کې د آرامښت او امنیت برابرېدا ده. هغه که په ښارونو کې، کلو کې، غرونو کې، بیابانونو او سمندر کې وي، په داسې ډول چې د حضرت امام علی علیه السلام په وینا یوه مېرمنه په یوازې سر له خپلو سرو زرو او زیورو آلاتو سره له اندېښنې پرته له عراقه بیا تر شام پورې تللی شي. په هغه وخت کې د امام زمان علیه السلام د نړیوال حکومت په لمنه کې به نه شخصي شخړې او نه هم جنگ وي، او خلک به له پوره امنیت او آرامښت څخه برخمن شي. د صاحب الزمان د حکومت یوه بله مهمه ځانګړنه د خلکو د پوهې زیاتوالی او د علم او ټیکنالوژۍ بې ساری پرمختګ دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په دې حکله داسې فرمایي: که علم وویشت برخې وي، د ظهور تر زمانې پورې انسانان یوازې د هغه دوو برخو ته لاره موندلی شي، او پاتې پنځوش برخې حضرت امام زمان علیہ السلام خلکو ته پرانیزي. همدارنګه په نورو حدیثونو کې بیا له ظهور وروسته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال علم او کمال ته د انسانانو ګروهنې ته زیاته اشاره شوې ده. دغو مسلو ته په کتو سره د مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور او نړیوال حکومت زمانه د بشریت د ژوندانه زرین پړاو دی چې په باطل باندې د حق په بریا سره عملي کیږي، او د الهي ځلانده تعلیماتو په اساس او د خداوند متعال د صالح ولی او خلیفه په مشرۍ او حکومت سره یو به بدیل او نیک مرغ ټولنه رامنځته کیږي.
عزیزانو په پای کې له معمول سره سم یو ځل بیا لاسونه په دعا پورته کوو او د متعال خدای څخه عاجزانه غواړو چې د حضرت امام مهدی له یارانو څخه مو وګرځوي، څو د هغه حضرت د الهي حکومت برم او عظمت تجربه کړو. نو وایو چې سلام دې وي پر مهدی چې عز و جل خدای امتونو ته د هغه د راتک وعده ورکړی ده، څو د هغه په ذریعه ارزښتونه راغونډ او تفرقه لیرې کړي او د هغه په لاس مځکه له عدل او انصاف څخه ډکه کړي او هغه قدرت او پیاوړی مقام ورکړي او په راتګ یې په هغه وعده عمل وکړي چې مؤمنانو ته یې ورکړی ده. آمین یا رب العالمین.
دا تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو د هیلې رڼا نومې لړۍ د دغه وروستي مطلب هم وخت هم دومره و. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بل وخته مو په نعمن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
لمانځنه اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.
بختورې
شپې. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، ستاسو او زموږ د عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دا په هیله اوسم د خبرونه په دې شیبې کې زفاطمی لخپل محترم همکار
جمیل بنګش سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی چې د قدر د شپو په اړه ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، د خدای د دسترخوان میلمنو، د روژې په مبارکه میاشت کې دا د ډیرو حساسو او بختورو شپو ته رسیدل یو، یعنی د قدر شپو ته، د روژې زړه ته، هغه شپې ته چې تر زرو میاشتو غوره ده. لیلة القدر خیر من الف شهر.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم یو بل شپه او یو بل فرصت رامیست شوی دی او د قدر شپې په نیمو شپو د خلکو ولوله او له خدای سره د راز او نیاز فرصت د عشق او مینې د زمزمو اوج ته رسیدل، له خلکو د جماعتونو او داسې ځایونو ډکیدل، د خدای پاک نوم په عظمت او ښکلا سره اخیستل کیږي. په غفلت کې د ګناه تر سره کوونکو بندگانو د هیلې او تاندوالی شپه، او بیا هم د زنو عبادت کوونکو غږ چې په قرآن کریم له خدای پاک سره سوګند او لوړه کوي. اے خدایا، لتا غواړم ستا د نازل شوی کتاب په حق او داغه څه په حق چې په دغه کتاب کې دی، او په دغه کتاب کې ستا ستر نوم شته، په دغه کتاب کې ستا ډیر غوره نمونه شته، او هغه څه چې ویرونکي او هیلمنونکي دي دا چې ما د دوزخ له اور څخه وژغورل شي او مونږه په هغو کسانو کې شامل کړه.
عزیزانو، که څه هم وختونه او ځایونه په خپل هیڅ پروالی نه لري، خو یوه پیشه کافی ده چې وختونه او ځایونه بدل شي او له یوه ځای او له یوه وخت څخه یو تاریخ جوړ شي، داسې تاریخ چې تر ابده د بشریت لپاره برخلیک ټاکونکی او الهام بخښونکی ووسی. په همدې اساس ته چې د مکې ټاټوبی ځانګړی شرافت لري، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه ګران اهل بیت علیهم السلام د مدینې ښار د ټولو خلکو د پام وړ دی، او دغه ښار د خدای پاک جل جلاله شانه وو او مسلمانانو په نظر کې ډیر ځانګړی حرمت لري. وخت هم د مځکې حکم لري. کله ناکله د ځمکې یوه ټوټه د انسانانو د کارونو ستره غوټه خلاصولی شي، او له دې کبل دی چې پاک خدای حضرت موسی علیه السلام ته فرمایي وذکرهم بایام الله، دا خدای ورځې خلکو ته وریاد کړه. د قدر شپه په هغو وختونو کې شامل ده چې زیات عظمت لري. د دغه شپې په مقام او شان یوازې خدای پوهیږي او بس، او له دې کبله ده چې الله تعالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اهل بیت علیهم السلام ته په خطاب کې داسې فرمایي وما ادراک ما لیلۃ القدر، ته څه پوهیږي چې د قدر شپه څه ده؟ پرشتیا چې د قدر شپه لوړ او ستر مقام لري او په هیڅ شی سره د سنجولو وړ نه ده.
دوستانو خداوند متعال په قران مجید کې د قدر شپه پستر توب یاد کړی او د قدر په نوم یو سوره هم نازل کړی دا قران کریم د قدر شپه لزرو میاشتو غوړه غنی څو د دغه شپه عظمت د ټولو خلکو لپاره روښانه شي دغه آسمانی کتاب قران مجید لایوي خوا په یوې مبارکې شپه کې د قران نازلیدل بیانوي او لبل خوا فرمایي د روژې میاشت د قران د نازلیدا میاشته د قدر سورې په لومړی آیت کې هم لولو مونږ قران په قدر شپه نازل کړ د قدر سورې په دغه آیت کې هم د قران کریم اهمیت او هغه ته د پام خبره مطرح کیږي او بل خبره دا چې قران مجید د ژوند د نیکمرغه او نیکبختی کتاب دی او قران کریم باید د خلکو د ژوند په چارو کې وکړول شي او دغه آیت دا خبره هم په ګوته کوي چې د قدر رشپه پروژې مبارکه میاش کې دا خدا نه معلومیږي چې د روژې د مبارکې میاشتې کومه شپه د قدر شپه ده اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د پاک اهل بیت او ویناوی او عملونه د خودنه کی چې د قدر شپه د روژې د مبارکې میاشتې په آخري ورځو کې ده او قوي احتمال داده چې د قدر شپه د روژې د بختورې میاشتې په 19مه یو ویشتمه او درې ویشتمه شپه ده حضرت عائشہ فرمائی د خدای پاک گران رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با درجۂ مبارک میاشت پا ورستی ورزو کے پا عبادت کے دا سے ہسا کولا چی دا کال پا نورو ورزو کے بے نہ کولا
د قدر د شپې هدف قدرونه او اندازه اخیستل دی یعنی د قدر شپه د اندازې د اخیستلو شپه ده پاک خدای جل اعلی شانه په قدر شپه د یو کال یعنی له دغه شپې څخه د راتلونکي کال تر قدر شپې پورې د پیښو قدرونه کوي ژوند مرګ رزق نیکمرغۍ شقاوت او دې ته ورته شیان مقدر یعنی تقدیر ګرځوي له دې کبله د قدر په شپو هر څوک هڅه کوي مهربان او کریم خدای پاک جل اعلی شانه د نږدې کېدو لاره ولټوي او نیک او ښه کار ترسره کړي چې د تقوا فضیلت علم او بصیرت پر اساس د هغه د یو کال برخلیک وټاکل شي د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر څوک چې له قدر شپې محروم شي نو له ټولو خیرونو بې برخې شوی دی په قدر نورانی شپو د جهنم دروازې تړل شي او شیطان نارې سورې کوي او د هغه لاسونه او پښې په زنجیرونو تړل شي د حق د لارې لټونکو لپاره د قدر شپه یو د سرو زرو فرصت دی چې په دعا او عبادت سره زړونو ته زیاته صفا لاور ببخشي
دعا په ملکوتی فضا کې ګرځیدا چټکا او ګړندی کوي او انسان ته د معرفت او هیلې دوا وزرونه وربخي په دې منځمان کې د قدر شپې دعا تر ټولو اوږده او لا محتوا ډکه ده د جشن کبیر او د ابو حمزه سمالی په شان دعاګانې کچیرې په زوګ او پام سره ولوستل شي نو د انسان د بدون سبب کیږي دا سی دعا چې انسان لا الهی معارف سره بلدی انسان د دعا په لوستو سره لایوي خو د مهربان خدای فضل بخنه کرم رحمت او بے پایان بخشش یادی او خدای تعالی خپل مرستندوی بولی او د هیلې رڼا یې په زړونو کې ځلیږي او له بلې خوا د مرګ د سختیو د عالم برزخ د مشکلاتو د قیامت ورځې د حساب کتاب د ستونزو په یادولو سره په ټول وجود سره خپلو لرزنتیاو ته او لغزنتیاو ته متوجه کیږي او په داسې حال کې په د چې د توبې احساس او جذبه خپل اوج ته بیا په دغه حال کې رسیږي او انسان الله تعالی ته متوجه کیږي.
د قدر شپه د انسان د ژوند د بیا پیلولو او د خدای پاک جلاله شانو لور ته د هغه به بیرته ستنېدا لپاره د سرو زرو طلایي فرصت دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په دې اړه فرمایي: د روژې میاشت په خپلې روژې سره په دې میاشت کې په الهي عبادت، ذکر او دعا، د قرآن کریم په تلاوت او نورو نیکو کارونو سره چې مؤمن انسان له هغو برخور کیږي زړه نورانی کوي او د انسان له زړه او ژوند څخه زنګ لیرې کوي. په حقیقت کې له قدر شپې روژتي مؤمن انسان نوی کال پیلوي. د قدر په شپې د الهي کاتبانو لخوا د انسان لپاره د ټول کال لپاره تقدیر لیکل کیږي. انسان یو نوی کال، نوی پړاو او په حقیقت کې یو نوی ژوند او زیږیدنه پیدا کوي.
دوستانو، په شپې مهال د مهربان څښتن د رحمت ورونه تر سهاره پورې د بندگانو پر مخ پرانستل شوی او منادی غږ کوي چې له دغه پراخ دسترخوان او د خدای پاک له فضل څخه برخمن شي. تهجد او د شپې مهال ویښ پاتې کیدل د معرفت د ترلاسه کولو لپاره مناسبه وسیله او یو رغنده او ګټور کار دی. په قرآن مجید کې په بیلابیلو نمونو د هغو خلکو چې د شپې ویښ وي او رونوي عبادت کوي او سهار وختي پاڅېږي درنښ شوی دی. دا قرآن کریم دا اسراء سوره په 9 آیت کې خدای پاک خپل پیغمبر ته یادونه کوي: د نیمې شپې له خوبه پاڅه او د قرآن کریم تلاوت کړه او لمونځ ادا کړه، دا ستا یوه اضافي دنده ده. هیله ده خپل پروردګار دې ستاینې وړ مقام ته ورسوي. خکارا خبره ده چې د کال په شپو کې د قدر شپه ډیره استثنایی او غوره ده، نو باید د قدر شپې له هرې شیبې د قرآن کریم د تلاوت، عبادت او د معنوي کمال د ترلاسه کولو لپاره ډیره ګټه پورته کړی شي. قرآن کریم د قدر د شپې د ځانګړتیاو په بیانولو سره فرمایي: سلام هیا حتی مطلع الفجر. د سلام کلمه دې ته اشاره کوي چې الهي عنایت په دې وجه دی چې په قدر شپه د خدای رحمت په هغو ټولو بندګانو وي چې د هغه لور ته مخه کوي. او د ځینو مفسرانو په وینا په قدر شپې پر د هر هغه مؤمن چې په عبادت بوخت دی په خوا کې تیریږي نو سلام ورته کوي پرښتی.
ډیرو محترمو روژتیانو، د دغه مطلب په وخت هم دومره وو، نو حاضر دمه موږ ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.